د خپل هنري فعالیتونو په اړه کې راته غږیږي.
جن ماس خان استاد خبر به درته کوم، غوي چې مونږ غانه په میاشت یو خري اسمان ته او میاشت پس پس بیانې یغه.
د شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه
د دولت د کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی به یې کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني.
لاندې کایت کوخت وو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړبي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. لامو تر اباسینه یو لارې او فکر په نوم په جوړې شوې دی غونډه کې د زو هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړم د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنځشنبه په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې دمخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سعادت ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولې دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. ل 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی وو چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد د وی چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مئی میاشتې پر 14 د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13 د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوی دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د یو ژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغې روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډېرې عالي ژباړې هم لرو. زموږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي، هغه چې ادبی استعداد لري هغه پلی شي لک تر لګه ادبی اثر راوړي هغه چې متخصصین دي دی ورشته تر هغه چې د طب متخصص نه وي خای ډیر حق نه لري چې طبي کتابونه راوړي
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وا د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری گلستان ترجمه کړو مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لپاره کار کړی دی لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالد زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو یا په دې چاربی ته باندې کار شوی دی صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځنې ترجمه کړی دی غنی خان د تیجری چغار ترجمه کړی دی اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو چې به پکې موږ شاهکارونه ترجمه کړو دا کې ترجمه نشته ان دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي زما دا یقین دی چې کچره شوه ان ډیره پایده بشي وو او د بادا مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي
تر هغه پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي تر هغه پورې به موږ بریالي ژباړې هم د کمیت له نظر او هم د کیفیت له نظر ونه لرو په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ ورته پام نه دی کړی مګر دوی اثر راژباړلي چې دا کار د دې د قدر وایل دی مګر د ژباړي ملي مرکزونو ته اړتیا شته له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 13 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولای شي د نړۍ قانونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
نعیم خان تورای د کورمی ایجنسی قبایلی سیمی اوسیدونکی دی د پیښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسی ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا څوار لس کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یوه مشهوره سندره پیلېږي
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونے دینا دانی بی چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونے دینا دانی بی من دلی ونے دینا دانی بی
نیو خان تر هر څه لمړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبي او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خوښ بشم
ډیره مننه شفق زه د کورمی ما کورمی ایجنسی د جوړې کورمیم او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم
نیم خان تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړې
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نما سبق التویل دي
ماسترز هم کړی
جی ماسترز هم کړی
نیم خان کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخ کړ
نو شوق خو مخکې نو او عملی چې دی نو بس د اوس په تویل شي چې سوار لسو کالو خبره ده نو دا زما سوال لسم کال دی په موسیقي کې
پښتو موسیقي کې سوال لسم کال نه مخم تاسو د شوق خبرو کړه زما بل پښتنه هم دا چې د موسیقي هنر لګر تم څنګه مخښوا آیا له هنر سره مومینه و کنه له پښتو په پښتو موسیقي کې لچا متاثر شوی وي
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډیر د ډکوالی نه لیدو د دې اثر او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه ومه اوس متاثر یم رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلې دي د اردو پښتو یا به جبه اتفاق دا شو چې زما په خبر پوهنتون کې ما سره د ارون بچا ملاقات وشو امنګ نه دریک کال سینیئر او نو اغه سره وشو بیا ماینو استاد سره زما د خالد خلیل په وساتت مخشوه الته لاړو بس بیا د سلسله روانه شو.
نیم خان تاسو د سوال لس تاسو ول چې سوال لس کله کیږي چې پښتو موسیقي ته راغلي په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړی دي؟
زما په دې وخت کې تقریبا 14 البوم زما ریکارډ دي چې په هغه کې سایل صاحب نه ما خامونه دي، د غزل بابا حمزه بابا البوم دي، د فضل سبحان عابد صاحب البوم دي، د پیر محمد کاروان صاحب البوم دي، او داسې مالک بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلې دي، حسینه ګل سیال روغانے خوشحال بابا جانی صاحب درد صاحب دورانے صاحب داما ویلی دخل
بہر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی خسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلہ خاپی ریو یہ
نعیم خان د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسئ؟ آیا فکر ته ګورئ، موسیقیت ته ګورئ او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ؟
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو، د حمزه بابا مې کړو، د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي. نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کا ماتیم نه دا ما سارلو دا ما عرصه قتل نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم. مهمه نه ده چې زه به زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې، و ټولې نړۍ ته هم پته ده، پښتون نړۍ ته، چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم. ما وی چې زه به داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولسولي بې کوره بې زوره بې اسمان او بې ځمکې شو، دې اثر لاندې یم او دا به کوم.
لمب لمب دشتو لبنی دزرا بدرنگ غرونو للی مدستر بو گریگ دارونو خوب لمنی دزرا دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لویوی مندلی ونی دینا دانی دی مندلی ونی دینا دانی دی چیتینی نورو وطنو لکل ملویوی
وجه سوچ تاسو د سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د همداسې درویش درانی د صاحب شاه صابر صاحب شعرونه انتخاب کړل، آیا په دې کې هغه ټولنیزو ناخوالو ته پام ډیر اوښتی و لکه کومه چې تاسو یادونه وکړه؟
شفق دا موږ ته چې کوم مخه زموږ د ترقۍ په لار کې دا خنډان دي چې دا کوم مسایل سره موږ مخامخ یو، نو چې دا موږ رابرسیره نه کړو دا خلکو ته مخې ته موږ کینه دو. نو شاعران خو کتابونو کې لیکلي دي خو په پټ پاتې شي، زموږ وایي چې دا ښکاره شي خلکو ته پته ولګي چې ولې زموږ سیمه په جنگ کې ده. موږ ټولو نه ښکلي خلک هم یو، موږ ټولو نه پرنګ په کواره کې ټولو نه ښه یو، نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي، جنگ دلته ستړی شو، خلک ستړي کړ، نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو. موږ د په نړۍ کې د چا نه کم نه یو، نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې سایل صاحب وایو، کاروان صاحب وایو، بابرزی صاحب وایو، عابد صاحب وایو، یا صاحب شاه صابر صاحب وایو، یا حمزه بابا وایو، یا داسې ځوان کول کې خپل شاعران راځي، نو په کار ده چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو. ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې یو.
خنجی ستاسو په اړه دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل صاحب ډیر شعرونه ویلي او هغه ته مو د لرو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولی، د دې لامل څه دی؟
سایل صاحب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی، هغه د ډاکټر صاحب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوري زما په خیال چې سمرم نام تو سندرغاړي دي اغه لا سا اغه لا ژوند اغه لا په جنګلو په نړۍ کې د سایل صاحب کلام ورکړی دا او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخښ وته وای لکه ما سایل صاحب وي اغه مال نوم راک نوم را ل پیدا ک او نو اغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار غن
نو د دې مطلب دا شو چې اغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي اغه ته هنر ویل شي اغه ته کوم غ فکر ویل شي اغه आवाज د سایل سے په شعرونو کې د نور شغه پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خپل شعر ده پر اذن کې باغې نه خپل کې ټول سره شتا خو چې کومه خبره عوامي سایل صاحب کوي عابد صاحب کاروان صاحب کوي یا بابر زید صاحب کوي هغه ډېر عوامي رنگ لري زر خلق خوښي پیپوي جبه آسانی نو دی وجنه زما په خیال چې ټولې نړۍ ستای نه کړې ده خوښوي
ہر قدم بازار دم سر عشق دا سپ سوداگر جانا عشق دا سپ سوداگر جانا دیواڑا
خنجی تاسو په لمړی کې یادونه کړی تاسو د قبایلی سیمې د باړچنار سره د کورمې د جوړې کورمې سره تعلق لري په دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګری او طالبانایزیشن تاسو هنر ته څومره تاوان ورسول
تاوان خټول هنر ته رسولې ده ډېر سندرغاړي زګورما اغه غریبانان چې لکه ډېر دینه روزګار جوړ کړي ځان ته روزګار دي اغه ته ډېر مشکلات دي تګ را تک کی یا محفلونو کولو کی خدای دې کی چې په دې سیمه کې امن راشي نو دا سندرغاړي ضرور ولې خبره کوي د وطن خبره کوي د خاور خبره کوي خدای به خیر کی د تیری په سچینه نه رونای رڼا براشي
الله مهربان دی خنجی تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده خو که اوس مونږ د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شي نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګنې سوګ نشي کولای چې هغه واوري په کورنۍ کې خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري نو دغه بهیر څنګه ارزوي دینه مطمئنه دغه بهیر نه
نو په هر ټولنه کې خم وي بدمي او قضاوت چې دین هغه به دا ولس کوي دا خلک به کوي او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کم مزاحمتي شاعري منګوایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د ښه شعر انتخاب وکړي د ښه کلام انتخاب وکړي زبردست چې ماس خان استاد خبره بده تو کومه وایي چې زمنګ غانه په میاشت یو خړی اسمان ته او میاشت پس پس بیانې هغه لکه غایب شي او چې کینو مکه کوم چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه من کار ټیک کوو خی کوو ژوندې وایو غلطیان هم پکې کوو خو خلکې خوښۍ نو ډېرې خوښۍ
پېښور ستاسو د جانانا ژوند خو پکې تاسو کوې من خو تماشي کوو نور خو پېښور خبر ستا سود جانا نا بے خبر ستا سود جانا نا
راغ نیم تورې چې په پیښور یونیورسيټي نه ډبل ایم ای کړو په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې تخپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقي ته وقف کړ آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم لپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وو
زه ذاتي چې خپل برخه وایم نو شفق زه خپل برخه پېچام نه ورکوم چې لکه زمانم سایل صاحب سره تړلې ده ټول نړۍ پیژنې پښتانه کاروان صاحب سره تړلې ده د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلې ده صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلې ده، د درویش دورانی سره تړلې ده، د روغانی سره تړلې ده، چې تر جهانی سے پوری دا خلک ما ویلې دي. نو زه خو ډیر ښه احساس هم او خوندم راکی، مطمئن یم، ډیر مطمئن یم، شفق ډیر مطمئن یم.
خود آتا ستا کو زان تخیری کو نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سود جانانا پی خبر ستا سود جانانا
انشاءاللہ دا فضل سبحان عابد صاحب البم راضی دوم چی ما پڑھیرا خواری کڑی دا او داسی یو بل البم میں پزہن کی دے پاغے باندلا کار پورا نہ دے شوے نو دی جمی کی باز خلق زما دا غی البم نو خوند واخ انشاءاللہ پتم دی وسی چی ز جوندے ما دی تا بز نوی نوی غزلون سندری او نظمونه دا بزروړم.
خان جی په خیره کې خپل مینوال ته د خپل خوخي غزل یا سندره زمزمه کوي نو خوخ بش
بے خبرو کابل دواړه دو یاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبرو کابل دواړه دو یاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
خبرو کابل دواړه دو یاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
نقل وار دی وږم سټوډیو ته راغلی او درې لنډ حکایتونه ورسره دي. دا به نقلونه واوروي. تر نقلونو وروسته ښاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو دریو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلي دي.
انسانیت ریاضی پوڅخه چا د انسانیت په اړه کې پوښتنه وکړه. ده وویل که څوک اخلاق ولري ایوان عمر ورکوه، خو که ښکلی هم وي د یو مخته یو صفر قدم چې نمرې یې لس شي. کله ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نسب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې ضرورت رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري، نو یوازې صفرونه په اور پاتې وي او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست، خلک ورباندې رحمت شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یو پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی، خلک را باندې خپله سبا معلوموي. دا حال دی، غیبت. یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سموانه اوریده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دا عیبونه لرم.
سخ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړې او په سر کې د دل لوري د شویو ژباړو په باره کې پوښتلای دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې، تقریبا سبا درې کلونو کې، دیرش کتابه زما داسې دي چې هغه ما باړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل دې لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه دیرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې سبا لږ وخت باندې دغه دیرش کتابه ژباړه راځي. چې یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې چېرما په خپل اکاونټ باندې پر خبر کړو. دا خبر چې نور نور کتابونه زما تیار دي چې هغه کې زما کار خلاص شوی دی، مطلب چاپ ته به کېدای شي په همدې اونۍ کې لاړ شي.
یاد چې په دغه ته وایي چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځانان ژباړې وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت نه یوازې پښتو کې بلکې د ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. کنه ځکه د هر ټولنه د خپل دومره تولید نشي کولای، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې، چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. کنه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده، موږ دې سره مزل نشو کولای. موږ د پرخه خبره دا ده چې د نورو ژبنو کتابونه راوځوړم. دا غوږ موږ سره چې نړۍ سره یو خدای چې لږ سرت زموږ تیزيږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ راوځوړو چې تقریبا هغه باندې هغه لیکوالانو شل کال او لس کال او پنځلس کال کار کړی. زموږ ژباړون کې هغه ته یو میاشت کې راوځوړي. کنه نو دا پنځلس شل کال وخت هغه یې هلته مصرف کړی دی، دا موږ ته ضرورت رسیږي.
نو کوم برخه کې باید ژباړي وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده، په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه دا گینه کنه ایکسپایر کیږي. اپڈیٹ پدې کې ناراضي، مثلا شاهکار نه او نو سم شاهکار دی، اصل کال ورسره شاهکاری. د دې تر څنګ موږ نه داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کې داسې عمومي کتابونه لیکل شوی. مثلا د روانې په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوی، ټولنیز چلن په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوی، د چاپیال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، یعنی هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغه کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فائدې زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کیږي نه، او کله تر لږه ایکسپایر کیږي ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کیږي. نو موږ سره دومره وخت دی چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې ونه پوهېږئ چې او یو په تیب کې هر کال نوې نوې کتاب راځي مغه یو ورژن دی نوې اپډیټ کیږي 200 مخه 300 مخه 300 مخه هغه باندې زیاتیږي نو کوم موږ یو کتاب راځو کال له بل شو راځو له ډېر تفصیل هغه بل ورژن شو راځو له کنه
بلې یو ورسي پښتنه یاد چې بغداد چی فکر کوي چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولای شي د یو مسول اورګان په توګه باندې آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او د کسان چې باری کوي عمل اندام اطلاعات فرهنګ وزارت د خوان هغه څه چې 48 ډر کیږي پټولنه کې هغه کتابونه راوخیستل شي او دوی د یو خپل زحمه په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمينه برابر شي چې هم خدمت وشي او هم دوی ته د کار زمينه برابر شي وجوړونکو ته
زه په خپل شخصي زده برې د نیم کال تعامل کار کوم په خپل شخصي لګښت باندې لګیم او د اطلاعات کلتور وزارت نه دومره نه هله شوې مې چې فکر کوم چې دوی بيخي کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني نه د کتاب د چاپ نه خبر دی او نه په بازار باندې پیږي او حتی نه د کتاب په اړه پیږي زه دا ښکارم مې او دا د اوس تاسو د مرکې کې د ښکارې وزارت ته وایم زه کای چې زما په شان مثل لزګونو ملګری نور چې غوي 50 کتاب او 20 کتاب او شل کتاب ترجمه کړی دی حتی تر اوسه پورې دا څه نشته نه چې هغه نه پښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغه د پرنټ د طرفه ته ورکه څوک درکوي که نه درکوي نور خلا پرې دی چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغه رامنځته کې هغه د کتاب ژباړونکو ته امکانات ورکړي هغه نه خو موږ بيخي پیری یو شی چې دا د جهاني سي پوښ چې هغه تیر وزیر یې اعلان داسې وکړي چې موږ د ژباړې په اړه سیمینار جوړ کړو دا بو کو دا غوي غویان دغه اعلان وکړ ما سره به دغه می دغه د اعلان کاتب ما سره خو حتی هغه په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړل چې دوی د ژباړې په اړه وړو کې سیمینار جوړ کړي کنه او چې موږ یو ورځې سیمینار جوړو د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوانو نو حتی هغه پوره نه کړنو یو وزارت په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپل د یو سیمینار یو ورځې سیمینار یو ژمنه نشي پوره کولای هغه موږ دا ته په هیڅ صورت باندې نشو لرلای چې هغه د موږ ته د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کی او هم هغه د رامنځته کی
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د پکتیا ولایت اوسیدونکو مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی نو مولي په دې ورستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي دی وايي په دې کتاب کې مې لماشومتوب بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي مقتصد پایل له شاعرۍ کړی وو په خو به لنډ شعرونه لیکل خو نن سبا غزل لیکي لنډه مرکه مې ورسره کړې پام ورته راړم مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې د دې خپلو ادبي فعالیتونو پیسې کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې اورېدونکي هم پوه سي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده
ادبي سفر دې ته کوزي لنډ کې شروع چې غزل ته راغلو او بیا م غزل ولیک په غزل کې م خپله تجربه وکړه اوس هم من غزل لیکم ځکه غزل زما خپله خوښېږي اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم یو خپل شوق په اندازه لیکم یعنی زه چې کوم وخت غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایي لنډکی شعر چې و ښه وو خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدي او یادا اوس موږ ځایولی نه
مقتصد زما چې یادېږي خو تاسې ډېر وخت په لاهور کې وی بیا مو یو وخت ناول چاپ سو په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې شعرونه به مو لیکل ناول مو څنګه ولیکه دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا
د ناول خو دا اوس عموما ته یو درد وو چې موږ په زړه کې پاتو او هغه باید ویلی وای کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وای یعنی مقتصد ستړی دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو دا ټول په دې کتاب کې شته دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه سي ده دا له ذهنه وڅنډل سي او یو نوی ژوند پیل سي ځکه چې شپږ کاله تقریبا موږ هلته تیر کړو په دغه وخت کې ما چې کله موږ دا نیت وکړو چې موږ باید بیرته وطن ته ولاړ سو د خلکو ډاډ و چې اوس وطن جوړ ده او هغه سي تریخوالی نسته لکه څرنګه سي توبې او په کوم حالت کې تللی وي نو ما ویل سي کېدای سي سم وي او د ما له ارزو سره سم وي دا هر څه نو ما هم دا پیل وکړو چې دا کتاب باید ولیکم د ماضي کیسه ده نو په همدې خاطر ما ویل سي دا باید ثبت سي او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي په ګنهګار کې چې کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار وو په دې کې چې کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه دراغلی چې هغه حقیقت یې خوته او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو بلوسته وي او ځینې بې وس ولولي دا به له کیسې څخه معلوم شي.
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلیږي او چیرته ختمیږي، موضوع یې څه ده؟
ګنګار چې کوم و هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده. د پیدایښت هم بلکې نسته پکې، د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د ښوونځي له لومړۍ ورځې څخه شروع شوی. آن تر دې چې کله ما درس پرېښی په نهم ټولګي کې، زه لاهور ته مسافر شوی یم، د لاهور څخه بیرته راغلی یم. په دغه منځ کې چې کوم سفرونه مخ کړي او کومه وجه سوه، یعنې تاوتریخوالی و، په هیواد کې شته ستونزې وې، د امنامنۍ وې، کله چې زما پلار وفات سو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا. عموما داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته، که یو څوک د پلار له مرګ وروسته هم یو ماشوم یا یو څوک په حال وي، دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري. مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول. همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې، نو ته دلته ځوان نه شې کولی. آن تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو، دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ، دغه ټول تاوتریخوالی و، دا یو درد و، ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي. دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک. او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو، هغه ډاډ چې کوم و چې د نوي حکومت پورې تړل شوی، په ملي وحدت پورې کوم ارزو سي وه، هغه د خلکو ډاډ و، دا هر څه پکې ذکر دي. موضوع یې ټوله زما په ځوان لیکل شوي، چې څرنګه په کوم راز کومې هیلې وي، کوم امیدونه اوسي، هغه له کومې وجې خاورې ته وسپه.
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات شي، همداسې ناول هم ځینې خبرې لري. څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده، دا څومره په دغه معیارونو چې د یو ناول لري په دې برابر ده؟
ګناهګار خو په خپله زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده. زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده، یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده، یا بل څه وایم. ژوندلیک عموما بشپړ وي، د ټول ژوند وي، خو دا تقریبا زما تر 3 کلنۍ پورې ده. او دغسې کوم ناول چې وي، هغه ځینې عموما ډېرې پېښې څېړي، خو دا بیا خ یوازې په ما باندې راڅرخي. نو په دې کې داسې خاص د ناول معیار هم نه ده مراد شوی، خو داسې مې لیکل کړ نیکل کړلی دی په دې ناول کې یا په دې کتاب کې، لکه له درید څخه چې ویل کېږي.
په دې وروستو کې تاسو وویل چې غزلې ډېرې په مینه لیکئ، نو مهرباني وکړئ یو غزل مو راوړئ.
غزل خو به درسره شریک کړم. دو زخو می داروی میم داریگی کلم، یار پا نارو باندی لوند وجود سوزیگی کلم. بدنام عشق، بدنام سیما و بدنام کچه، سپیلچیل خلق دا ساکی سنگ توسیگی کلم. دخپل تکتیر پا کرنسوی کخت بچو اکرما، دانه دانه شندلی تخم راتولیگی کلم. ذهن می وچدای عقل خام خام خبر کوي، د خیال په دخته به می بیا باران وری کلا. زما او ستاتر منز اغزن دیوال اغزن تارونه، د ستړي زړه ستړي پر یا تر تار سی کلا.
د چا شاعری ډیر ولې
خپل خو اوس اتایم لال ولې دی؟ اتایم لال سره می یقینن ځین داس خبر کوي. اتایم لال سی هغه کوم بل کس کولای نس.
پرتل ګناګار نور دې څه چاپ کړی دی؟ څه دې تیار دی چاپ ته؟
له ګناګار وروسته ما خپل یو شعری ټولګه د ست وصله چاپ سوي نه ده، د ګناګاری چغې په نوم، ګناګار ته یعنی نوم ورته نوم ده. له هغه وروسته مې وس وس یو هڅه کړې ده چې مقالې چاپ کړم، ځینې لیکنې دې لنډې کیسې ته ورته، هغه په دې کتاب کې راټولو. دې کتاب نوم به وي ته زما خدای. او تر دې وروسته مې کوم بل څه لاندې ده.
مقتصده لا اتلس او نونس او کلونوی، او په دې موده کې تقریبا دا 4 کتابونه چاپی. مکتب دې څنګه کړه؟
مکتب خو لکه څنګه سیمه مخ کې ویل سي، ځین ستونز به سمګې مهاجرت تاړ کړو. هغه وخت ما په هم ټولګي کې درس پرې خو بیا سي اوس کله ل شپاګو کلو ورسترالم پاغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخیسته. او اوس په لسم
خره چې سبقونه دې برته پیل کړی دي. نظمونه هم لیکه که یوازې غزل لیکه؟
نظمونه ملکم غزل میم لیکلی او دارنگا نظمونه میم لیکلی کتاسی ولی سلندکی شیرونه مخکم لندکی شیرونه ملکلی
او هغه د څنګه کړه راټول لیکل کا
هغه راټول دی دروسه مې د سنیت نه لیکل سی یای چاکم ای بل چاته تل وستل نه پاره
شه مې ربانی ک کوم نظم لري نظم راوړو
نظم به درو یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی لا خوړه نه یې اوس پیغل شو بس دی په خلاصو ویښتو مګر زیږه د سربخون کمیس چونډې در ټول کړه سپین ټیکري که سپینې ګوتې پټې په تورو شپو کې ترمۍ ته ژاړه وړې وړې ګیلې په ستورو وېښه تر شوبینې چترۍ دې ځار شم خوږې پرون مې ولدې ولاړه وې د هغه لرې لوی سړک په غاړه نرم باران ته دې ټوپونه وهل د دې خبرې درته زړه نا زړه یم درد دې له ما او خلکو پټ وساته خلک له پټې خولې خبرې کاږي دا یو قلم او کتابچه درکوم ته دې د ژوند ښې خاطرې ولیکه کیسې ولیکه ژوند مینتوب دی او ځواني لیونتوب پام کوه پام چې لیونتوب ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنګونه لري مینې شپې لري خوبونه لري زه په رڼو سترګو ګامونه واخله د ژوند ملګری دی له تا سره
ډېره مننه ډېر ښایسته نظم و په همدې برخو کې چې کار کوې په دې کې مطالعه هم کوې په همدې ته ورته آثار هم ګورې لیکنې چې چا کړې دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه چې زما خوښېږي همدغه د ادبیاتو کتابونه لولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستې وي د هغه کوم کتاب چې و کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې هم لوستی دی خو په خپله ما د کیسې لیکلو کومه خاص هڅه نه ده کړې
کور مدان چراغلی زموږ بلنه مو منله مرکه به ستا په یوه غزل پای ته ورسوم مهرباني که کوم غزل لرې راوایم
توره دښته سپینه لاره شپه به یاد وي دا سپېڅلې ګنګاره شپه به یاد وي غېږ دې راکړه د ګمراه ماښام له کسته د رڼا زړه ته بیداره شپه به یاد وي هر یو من میشو قضا په انتظار کې خاص ما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهاره شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تنده شوه په ناړو یاد یې وساته سهاره شپه به یاد وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري